او ورپسې نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو اونیس پروګرام وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما سبا چهارشنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې مشري وکړي. د راپورونو له مخې ښاغلی اوباما به د امنیت شورا له غړو وغواړي چې له تروریستي ډلو سره د بېلابېلو هیوادونو د اتباعو د یو ځای کېدو د مخنیوي لپاره د یو پریکړلیک مسودې ته رایه ورکړي. په دې اړه د جرمني خبري اژانس ډی پی ای یو راپور خپور کړی چې لنډیز یې جناقه الکوزای وړاندې کوي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 15 کسیزې کمیټې څخه وغواړي د هغه پریکړلیک پر مسودې رای ورکړي چې د ملګرو ملتونو 193 غړي هیوادونه اړباسي چې په تروریستي ډلو کې د خپلو اتباعو د شاملېدو مخه ونیسي. دا پریکړلیک د متحده ایالاتو د هغه ستراتیژۍ یوه برخه ده چې غواړي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد نړیوالې هلې ځلې پراخې کړي، او دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو د دې ډلې پر هدفونو هوایي بریدونه پراخ کړي او د پراخو پوځي هلو ځلو په مقصد د نړیوالو ملګرو په لټه کې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس خبریالانو ته وویل، موږ د نړیوالو قوانینو پر اساس خپل اوسنی مکلفیتونه پراخوو او د بنسټپالنې د مقابلې لپاره مرکزیت په ګوته کوو، او دا د بهرنیو تروریستانو د ځپلو لپاره د هلو ځلو اصلي برخه ده. امریکایي چارواکي وایي د اسلامي دولت او النصره ډلو په لیکو کې د اتیاو هیوادونو شاوخوا 15,000 جنګیالي یو ځای شوي دي. په دوی کې د شاوخوا 40 امریکایانو په ګډون 2,000 جنګیالي له لویدیز نه ورغلي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د اسلامي دولت پر ضد د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ویلي
وو، موږ به د هغو هیوادونو د ائتلاف مشري وکړو چې په دې جګړه کې ونډه لري. دا امریکا نه ده چې د اسلامي دولت په مقابل کې ده، دا د هغې سیمې خلک دي چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد دي. نړۍ د دې ډلې په مقابل کې ده.
ډی پی ای اژانس زیاتوي، د اسلامي دولت ډلې سره د بهرنیو جنګیالیو یو ځای کېدل په افغانستان کې د شوروي اتحاد پر ضد د 1980 لسیزې راهیسې چې هغه مهال شاوخوا 40,000 بهرنیو جنګیالیو پکې د یوې لسیزې په جریان کې ګډون کړی و، د نړیوالو جنګیالیو تر ټولو ستره یو ځای کېدنه ده. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د امریکا لخوا د برابر شوي پریکړلیک مسوده به روسیه او چین هم ومني، او دا ځکه چې د دې هیوادونو اتباع هم د دغه جهادي ډلې په لیکو کې داخل شوي، او له جهادي ډلو سره د بهرنیو جنګیالیو یو ځای کېدل د نړیوالو قوتونو ترمنځ د توافق مهمه نقطه ده.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق. السلام علیکم همزولو. رومان هغه تکړه افغان ځوان دی چې د نوي دولت له منځ راتګه څه موده وروسته ورته د ډیرو ځوانانو ترمنځ په امریکا کې د زده کړو چانس برابر شو. دوستانو، د زده کړو ترڅنګ ځینې هنري کارونه هم کوي. دی رومان د زړه خواله را سره کړي، او تر دې وروسته په دې غږیږو چې ځینې ځوانان ټولنیز شبکې خصوصا فیسبوک بې ګټې کاروي، یا په یو ډول نه یو ډول د نورو د ځورولو سبب ګرځي. ملتیا مې وکړی زه نورګل شفق. ملګرو، رومان لا 15 کلن او د خونځي زده کوونکی و چې په امریکا کې د زده کړو چانس ورته برابر شو، خو د دې چانس ترمنځ یو خنډ هم و، یعنی په یوه علمي سیالۍ کې باید بریالی شوی وای. رومان وای،
زه اول سم نه تر نهم سم پر اول نمبرم د اوسن خیر لسکی. زه سم نهم سم کومه د افغانستان سیاسي نظام بدل سو، د کرزي رژیم راغی موقت اداره په دوره کې. بیا د نهم ټولګیو الکان ته اسکالرشپونه را لګلی وو. دوی د بګرامې ولسوالۍ لکه د وتخیلو، وسنخیلو، الوخیلو، بودخاک، شوکې د لسونه دعوت کړ شاګردان. د ټول کابل سه دعوت کړی ول. بیا امتحان وخت په انګلیسي ژبه امتحان وخت، نور مضمونو کې امتحان وخت، شپږو دورو امتحان. په دې شپږو دورو کې زه کامیاب شوم، او بیا وروسته دوه میاشتونه موږ سفر درلود امریکې ته، او هلته اکسچینج پروګرام ته ویلې، یعنی د شاګردانو تبادله. د اکسچینج پروګرام کې موږ ګډون کول، تعلیمي پروګرامونه ول، جونیئر کالج یا لسم یو لسم دوه لسم په امریکا کې کول، په یو دبليو سي کالج کې نو لسم یو لسم دوه لسم مالته اکسچینج پروګرام کول ستاسو مطلب.
علم شي عرفان شي، علم شي عرفان شي، د خوږې منې دا
دوستان چی به حکمت له برکات داس خلشی ودان چی
رومان لومړنۍ زده کړې په امریکا کې بشپړ کړې همزولو او غوښتل یې چې لوړې زده کړې د حقوقو په برخه کې وکړي، خو د یو شمېر ستونزو له کبله یې امریکا پرېښوده او په هند کې یې حقوق ولوستل او د نړیوالو اړیکو په برخه کې هماغلته ماسټري هم وکړه. دی وایي چې د درسونو تر څنګ مې ګیټار او شپېلۍ خوښېدل چې زده مې کړل او په یو شمېر علمي او هنري فلمونو نو کې هم کار کړي. د ښاغلی رومان په قول
یوازنه شی چې په امریکا کې د ما ذهن ډیر ځان ته جلب کړي د سپورت سمفونه او د موسیقي سمفونه، چې ما هلته شپېلۍ ډېر ښه زده کړله، ګیټار مې زده کړې هلته، او په هندوستان کې پوهنتون کې فیسټیوالونه او د فلمونو فیسټیوالونه هلته زه انتخاب شوم د پوهنتون د خوانه، او ما څو فلمو کې کار وکړ چې هغه علمي فلمونه ول لکه ای سوشل. یعنې په دنیا کې ډېر کسان په خصوصا په غربي ودونو کې هلته کسان پیدا کېږي غیر اجتماعي، هغه لاملونه یې ډېر زیات دي، یا ناکامۍ کې مکتب کې، یا ذهني فشار پی، یا نور لاملونه چې دوی غیر اجتماعي خوی پیدا کېږي، یوازېتوب اختیاري، رواني تکلیفونه باندې اخته کېږي، څه څه په دې اړه موږ یو فلم جوړ کړ چې ای سوشل دی. خلاص نور فلمونه دي چې موږ هلته اشتراک وکړو، آر یو یې ډېر ښه نتیجه درلوده او
دوستانو. رومان لا 24 کلن دی. هیواد راستنېدو سره یې په څو شخصي پوهنتونونو او علمي مرکزونو کې ځوانانو ته د حقوقو، نړیوالو اړیکو، بشري سرچینو او حقونو او د انګریزي ژبې په برخه کې تدریس پیل کړی، او د دې کارونو په شمول د انتخاباتو خپلواک میسون په یوه برخه کې د مشاور په حیث کار کوي. رومان د ځینو ښو ځوانانو غوندې پر هیواد مین او وطن پرسته ځوان دی. دی د نورو هیوادونو خصوصا د هندي ځوانانو مثال راوړي او وایي چې زموږ ځوانان هم باید وطن پرسته واوسي، نه خود پرسته.
ما یو مثال درکوم. یو ورځ فوټبال مسابقه وه، زه کاپټن د ټیم د فوټبال د هندستان فرګسن پونتون کې، نو ما د ګروپ د کوټې ګول نه کړ، نو هندي ویل چې دروازه به تخلاصه کړه، ته خو راووتلی د ګروپ ګول کړه، و دا د هندستان برق د مصرفېږي. نو د دې د وطن پرستۍ هېڅ وګوره چې په یو ګروپ کې هم دوی وایي چې هندستان باید انرژي ذخیره سي او هندستان باید مخته لاړ سي. اوس دلته وګورئ، تاسې مخکې ویلې موږ به تعلیم کسان چې د فیسبوک لري، تاسې راسئ دوی ذهنیت دوی د فکري ساویه په فیسبوک کې د مطالعه کړه، دوی تمام ورځ نښتې دي، یو کمپورس پکې وایه بل کمپورس پکې وایه، په تعلیم برخه کې دوی داسې څه نه کوي، او که کوي تعلیم په منفي لاره کاري، په مثبت نه کاري، د خارجي استخباراتو شکار ګرځي، یا د سیاسي حزبونو کې هغه کې چې هغه د هغوی هغه ډاینامزم یا هغه د زور ځواک زور قدرت چې د ځوانۍ هغه په غلطه کارول کېږي. نو داسې امید ذهنه چې د وطن په ګټه داسې څه نه لیکي ځوانانو کې. داسې کله امریکې کې ومه په هغه پوهنتون کې د هر هیواد نه کسان راغلي وو. د پوهنتون د محیط کې د اسرائیل، فلسطین، مصر، کوسوو هیوادونه ول، عراق وو، د ایناغ جنگي هیوادونه یې الکان راغوښتي ول چې دوی په جنګ او منازعه کې ول، چې یعنی یو بل ته دښمن سره ویلي. مګر دوی چې یو محیط راتلل، ما کتل دوی به په یو میز کې کېناستل، ډوډۍ به خوړله، په یو سم کې به درس ویلې. نو ما ویل چې عملا د دوی مشران په خپل هیوادونو کې په جنګ کې نښتي یو بسر لکه اسرائیل او فلسطین، او دوی ماشومان دلته درس وي په یو پوهنتون کې کېني ډوډۍ سره خوري، ډېر سوله ییز ځوان لري دلته. نو ولې موږ نشو کولی په افغانستان کې دغه محیط په افغانستان کې خلکو؟ نو راځئ چې د ما د دای پیغام سره یو بل ته احترام وکړو، د زغم نه کار واخلو. وطن مور ده، او به مور لپاره یو هیله لرو او باید ولرو، او دا باید جوړ شي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري. ملګرو، د رومان غوندې پر هیواد مین ځوانان دې الله ډیر کړي، امین. دو ویل همزولو چې باید وطن پرسته واوسو، نه ځان غوښتون کې، یا داسې چې شخصي ګټې راته مهم واوسي. د نرګسیت پاړه مخاوري د لیوی دوستانو نو خبر به وای چې یو ځوان په اوبو کې ځان ولید او په ځان مین شو، بیا نو بل څوک په نظر نه ورتلل. هو، دا منو همزولو چې هر انسان غواړي مشهور شي، مطرح واوسي او خلک یې صفت وکړي، خو څه وایي چې دومره خوږېږم لکه ګوړه چې خلک دې وخوري، او دومره ترخېږم لکه زهر یا مرچ چې خلک دې وغورځوي. مقصد مې هغه ځوانان دي ملګرو چې په خپله فیسبوک پاڼه یا یوازې خپل عکسونه خپروي، او یا داسې څه خپروي چې بې ګټې وي، او بیا له نورو په میسیجونو کې د ده د لیکنې یا د عکس د ستایلو غوښتنه هم کوي. نو دا هم د نرجسیت یو ډول دی. په فیسبوک کې په خپل پوسټ کې د نورو نخلول یا په انګریزي اصطلاح ټیک کول هم هغه څه دي دوستانو چې زیاتره د فیسبوک کارونکي ترې ځورېږي. که ته خاندې او که ژاړې د تا په پاڼه به داسې څه خپروي چې ته یې نه غواړې. دغو ځوانانو ته غوږ شئ.
خوشحال دورانه یم. فیسبوک څلور کاله کېږي کاروم. ټګون نه ډېر تنګېږم. ما سره په فیسبوک کې د هر فکر هر رقم خلک شته. یو څوک به دش در باندې ټکی چا به دیتا ته خطر پیخی. بل په فیسبوک کې ما سره 2300 ملګری دي. په دې کې یو 200-300 کسان هغه فعال فیسبوک ساتي پوسټونه کوي. دوی نیله خپل عکسونه چیکي. بیا ځینې په چټ کې درته وایي یو لایک خو که یو کمنټ خو په واکس باندې وکړه.
زه کریم یم. ډېرې ملګری داسې دي چې هغه د کومیال مخې په فیسبوک کې کوم پوسټ چا کړی وي د هغې پاړه باندې تبصره یا د هغې لایک د کومیال مخې نه کوي. البته د شخصي ملګرتیا له مخې په دې خاطر چې اور نه خفه نه سي او ګيله ور نه ونه کی د دې لپاره چې سبا د په پوسټ باندې کمنټ ورکړي او لایک کړي. د دې په خاطر باندې هغه لایک وي. ډېری خلک خو داسې دي چې مطلب پوسټونه لولي هم نه لایک ورکوي.
شته ملګرو ځینې کسان شته چې په فیسبوک کې به ګټور څه خپروي او په نورو یې په زور یا په زاریو نه لولي، لکه دغه ځوان سعید زابله.
زه په خپل فیسبوک کې کله شعرونه خپروم، کله خپل هغه تصویرونه چې زما خوښ شي همدا خپروم، کله کله مې چې دیو مشر دیو پوهان دیو فلسفي خبره خوش سوي هغه خبرومه. څه نور ملګری دا خبر را سره ول ولي وی ګوري.
دوستانو وای پښتنه عیب نه دی خو نه پوهیدل عیب دی. ځوان لیکوال او شاعر مجید الله قرار وای چې داسې ستونزې زیاتره د هغه کسانو لخوا رامنځته کیږي چې د فیسبوک او یا د نورو ټولنیزو شبکو په سم استعمال نه پوهیږي. خاغلی قرار
ګوره، فیسبوک خو نوی رسنۍ ده، دا یو نوی کلتور دی چې دلته رایجېږي. واضح خبره ده چې تر څو پورې سي خلک ورسره بلدیږي او خپلوي څه ستونزې بلري. زه فکر کوم چې دغه ستونزې عمده سرچینه د خلکو له ټکنالوژۍ سره نابلدتیا ده. هره وسیله ستا استعمالوي چې ځان دې نه پې پوه کړی ځان پې خوږوي. ماشوم ته چاړه په لاس ورکړه خو ځان پې خوږوي که نه، ځکه چې نه پې پوهېږي. فیسبوک عادي انساني رابطه ده، ته باید هماغه اخلاقیات چې په نورو روابطو کې استعمالوي هماغه په فیسبوک کې هم وکاروي. خو خلک په دې نه پوهېږي. دا نه پوهېږي چې ټک څه معنا لري. دا داسې ده لکه ته چې د یو چا دروازه ور وټکی او ورته وایي چې ما نن دومره خاک څه اخیستی ده، ته دا وګوره څنګه ده، او هغه دې له خوبه راپاسولی. نو خو ته به نه هغه غوسه کېږي چې دا دې وخت راپاسولو ده یا پیسله. زه دې ته وخت لرم، دې ته چې تا عکسونه در پسې وګورم. او هغه په دې نه پوهېږي چې خپل پروفایل څنګه کنټرول کړي، خپل اکاونټ څنګه هغه پرایویسي چې ورته وایي یا محرمیت یې، هغه خپل خاص سیټنګز یا پیسله ترتیبات لري. هماغه ترتیبات باید ته خپله داسې سیټ کې سیار څوک دي ته محرمیت لاسرسی ونه لري.
همزولو ځینې د فیسبوک ملګري له یوه بله په دې ګیله من او خفه کیږي چې ولې لیکنه نه ده ورته لایک یا خوښه کړې او یا یې ولې څه ورباندې لیکلي نه دي. ښاغلی قرار وایي چې دا لوړ توقعات او بې ځایه تشریفات باید پرېږدو.